سلام پښتونخوا وخت سهار 9:00 د خالي ورځ د 2014 کال د مارچ 12 نیټه ده. د مشال ریډیو د نن ورځې نه ساته خبرونو په لومړی غړي کې ز عبدالحق کاکړه او شاهین بنیرای مو هر کله کو هله دا روغ جوړ او خوشاله بیاس. د پاکستان خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو افغانستان او شام په اړه رپورټونه او څېړنې لرو او څو سندرې دراوړو. په فایل کې به شاهین بنیرای خبرونه وړاندې کړي.
سلام شه سهار مو په خیر. لومبه دې وخت مهم خبرونه. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکیدونو وروسته د اف سی آر د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړینی ولیدي. د پاکستان سینیټ د جمعې پر ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن بعد مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د آزمولو مسله راپورته کوي. د خبرونو تفصیل. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکیدونو وروسته د اف سی آر د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړینی ولیدي. د انتظامی یو چارواکي رویټرز خبری ایجنسی ته ویلي د اجتماعي ذمہواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې سلور ویش غړینی ولیدي. د چا د سیمې نه چې د قبایلی سیمو د پرمختیا د ادارې 15 چارواکي او د هغوی سلور ساتونکي تختول شوي دي. چارواکي زیاتوي چې تېره ورځ د جنوبي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ د سلیمان خیل قبیلې د مشرانو سره یو غونډه وکړه او هغوی ته وویل چې تر اتوار د ورځې د تختول شوي کسان را پیدا کړي. د نه حکومتي غړي د زیارت په ورځ په جنوبي وزیرستان کې ناپیژندل شوي وسلوالو تختولي وو. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دوی د تختولو پړه نه ده منلې. د پاکستان سینیټ د جمعې په ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې پوړومبي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده، د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرېدل جرم ګرځول شوی دی. دا پریکړه به وروسته تر دې د پاکستان د جزا د قانون برخه شي چې ولسمشر یې تایید کړي. د قانون له مخه په جنسي تیری تورن خایي اووه کاله بندي شي، خو پخوا جنسي تیری یو غیر قانوني حرکت پیژندل کېده. پخوا د پاکستان په قانون کې د ماشومانو له لوسو تصویرونو څخه د استفادې یادونه نه وه شوې او اوس دا هم تر اووه کاله بند او اووه لکه روپۍ جرمانه لري. نوی قانون د پاکستان دننه د ماشوم قاچاق جرم بللې. پخوا یوازې له هیواده بهر ته د ماشوم قاچاق جرم و. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداری ورکړی دی، په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته ځاني او مالی تاوان نړولی دی. چارواکي وایي د بلوچستان په شیرانی ضلع کې د یو کور د چت د پریوتو له کبله د یوې کورنۍ 15 غړي وژل شوي دي. دغه شان په پښین ضلع کې هم د یو کور د چت پریوتو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون 15 کسانو ژوند بایللې دی. د موسمیاتو د محکمې چارواکو خبرداری ورکړی چې د بارانونو لړۍ به دوام لري او په ځینو سیمو کې د خوړونو راوتو خطر هم شته. د دغه محکمې یو چارواکي مشتاق شاه تېره ورځ مشال ریډیو ته وویل
ساؤتھ وزیرستان نوال تر باجوڑ پورے تقریباً ٹول دن میں کے بعد روان ڈرائیو رکھے تھے پارا پورے باران چار چیشتا اور اگوئی ایجنسی کی خیبر ایجنسی بعض علاقوں کی مومند ایجنسی بعض علاقوں کی کدیشی چلتے ڈھیر بارہ نشی اور سرا اور نقم راشی سوات نوخار منصرہ کے بعد علاقے سے یا دیر کے بمنگ بعض علاقے والو ال تک کی حکم غرم سر نزدو علاقی بھی خور نہ راضی نو ال تک کی اور نات لو چار چیشتا دے.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکي وایي چې د بارانونو او واورې ورېدو له کبله د دیر نه چترال ته تلونکې مرکزي لاره په لواره کې تړل شوې ده. پاکستان تېره ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربه هیواد هند د پاکستاني لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړ. پاکستان د نړیوال جام په ړومبۍ ونې کې چې تېره شوه هند ته د خپلو لوبغاړو سفر وځنډاوه او د هندي بنسټپالو د ګواښونو مسله یې راپورته کړه. پاکستان ویلی وو چې خزینه او نارینه لوبغاړي یوازې هغه وه هند ته تلی شي چې د هند حکومت د هغوی د امنیت ضمانت ورکړي. بلخوا په هند کې د کرکټ په نړیوالو شلو ورځو سیالو کې د افغانستان د کرکټ ټیم نن له زیمبابوې سره لوبه کوي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړه. د غزنی امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالفو وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. د غزنی امنیتي قومندان جنرال امین الله امیرخیل د مشال لیډو افغان څنګه ته ویلي د دې ولایت د امنیت د ټینګښت تدابیر د کورونا چارو له وزارت سره شریک کړي، خو تر اوسه ورته پاملرنه نه ده شوې. د امرخیل په وینا کې وسلوالې ډلې د غزنی ولسوالۍ ونیسي کولی شي په نه ولایتونو کې یو شمېر نورې سیمې له ګواښ سره مخامخ کړي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگټن به د مارچ په 14 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کړي. سمانتا پاور د جمعې په ورځ ویلي د توغندیو د ازموینې د اړتیا جوته کړه چې په نړۍ کې له شریکانو سره ګډ کار وکړو، سو د ایران د توغندیو پروګرام ورو او راکم کړو. نوموړی همدارنګ ویلي چې د امریکا متحده ایالات له نورو هیوادونو غواړي چې د تهران د توغندیو د دې پروګرام په کمزور کولو کې ورسره همکاري وکړي. د راپورونو له مخه ایران تیره اونۍ د بالستیک توغندیو سو ازموینې کړې دي. امریکا، فرانس، یو شمېر نور هیوادونه وایي که دا راپورونه تایید شي دا به د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه وي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د پادشاه سلمان او نورو چارواکو سره کتلې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي جان کیری له سعودي چارواکو سره په دې خبرو کې په یمن او شام کې د شخړو د پای ته رسولو پر اړتیا ټینګار کړی دی. رویټرز خبر ایجان سرګندوی له سعودي چارواکو سره د امریکا د بارنو چارو د وزیر له لیدنو وروسته ورته یو امریکایي چارواکي ویلي چې جان کیری په دې ملاقاتونو کې ویلي نور د دې وخت را رسیدلې چې په یمن او شام کې کړکیچ پای ته ورسی. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
خبرونه درته شاهین بونیر وړاندې کړل او په سلام پښتونخوا کې دا ریپورټونه لرو. په جنوبي وزیرستان کې د نه حکومتي کارکونکو تر ټولو وروسته د خلاصون لپاره پولیټیکل انتظامي 24 کسان په اجتماعي ذمواري کې نیولې دي، خو د اف سي آر د 2011 کال تر د اصلاحاتو له مخې دغه 24 کسان اوس څه کولای شي.
دوی خو په کار ده چې 24 کې دغه کسان ای پی عدالت ته پیش شي. که فرض کړه دوی نه دي پیش شوي، نو دغه کسانو ته د قانوني اختیار حاصل دی د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي.
د پاکستان په شاري سیمو کې لوی شمېر خلک د معلوماتو او تفریح لپاره ټلویزیون زیات ګوري، خو قبایلي سیمې اوسیدونکي پرڅه تکیه کوي.
په قبایلي سیمو کې 80% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسائی لپاره د ریډیو استعمال کوي.
د شام د کړکیچ لمنځه وړلو به په راتلونکي اونۍ کې په جنیوا کې یو ځل بیا د ملګرو ملتونو په ملاتړ د شکیل غاړو غونډه وسی. د شام اپوزیشن سوالي
المسله توي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي. جنیوا د بشر الاسد رژیم باید د نړیوال ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي.
او یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د سلام پښتونخوا لمړی ریپورت دی. د جنوبي وزیرستان د اجتماعي ذمہاري د اف سي آر قانون لمخې د نیول سو کسانو پاړه، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل، د جنوبي وزیرستان انتظامیه د سلیمان خیل قبیلې 24 کسان د اجتماعي ذمہاري یعنی د اف سي آر د قانون لمخې نیولې دي. دوی په دې تور نیول سوي چې د دوی له سیمې څخه پرون د 9 کسان چې حکومتي کارکونکي وو تشتول سوي دي. د دې نور تفصیل څه دی؟ را سره د ټلیفون پر لاین له ډیر اسمر خان خپل همکار سیلاب مسعود صاحب دی. سیلاب مسعود صاحب، تاسو سره کله کوم کده دي نور تفصیل را سره شریک کړئ.
ککر جان د باخت مش و ما زوريږي د دې تفصیل په دغه رنګ دی. د سولین سیمه ټول خلانه د ویور زمخ شه د کباجانو د ترچتی چارو د ادارې د نه چارواچو چکم نه سرګندا وسلوالو تشتولی بیولی دی د د خوشی کولو حال زله روانه دی. او دغه مقصد سر تر سوالو په غرض تر اوسه پر د سینه د سلیمان خیل کا بالیانو سلیویست کا څون دی اجتماعي سیمایي د ذمہوارۍ لاندې گرفتار کړی شوی دی. په وانه کې د پولیټیکل ایجنټ د کنټرول روم د زراعت په مطابق د تښتولو چارواکو د زرکی را خوشی کولو د پارا د سنی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرال اسلام د ټانک نه واڼه ته رسېدل آئے او د واڼه مرستیال پولیټیکل ایجنټ حافظ صاحب نواز کترانی د قبضانو سره د خبرو او ستونزې سمولو د پارا توی خطا ورغلی دا وخت هلته موجود دی. ککرجان دا دوی چې دغه چارواکي چې پکشی د پروجیکټ ډایرکټر عتیق بنگش پنځه انجینرون او دوه ډرایورون شامل دي د شپږم په ورځ د سرګنده وسلوالو هغه وخت تښتولي وو چې کله دوی د تور خوله په سیمه کښې د اوپوریو نوي ډرم د معاینې دپاره هلته تللي وه او تر دا وخته پورې د تښتولو ذمهواري لیا چا قبوله کړې نه ده.
ډیر مننه سیلاب مسعود صاحب، تاسو ته ښه وخت او ښه ورځ غواړم. د خدای په امان. او هم په 2011 کال کې فاټا اصلاحات سوي وو، په دې کې د اف سی آر په قانون کې هم بدلون راغلی وو. دا چې د اف سی آر اجتماعي ذمهواري په قانون کې څه بدلون راغلی وو، دا پوښتنه مو د فاټا د وکیلانو د سازمان فاټا لایر پورم مشر اعجاز مومن څخه وکړه.
2011 کې چې کوم اصلاحات شوي دي پاغی کی دا خبر نه دراغلی لیکن قط اند اجتماعی ذمہ دارو دا لاند کسان په قبائل سیمه کې نشي نیولې کېدره. خو دا خبر په 2011 او اصلاحاتو کې دا خبر راغلی دا چې د 2011 نه چې په مخ کې کوم خلک په اجتماعی ذمہ داری کې نیولې کېدل او د 2011 نه پس کوم نیولې کېږي، نو پاغی کې ډیر غټ فرق راغلی دی او هغه بدلون دا قسمه دی چې په 24 غنټو کې به دغه اجتماعي ذمہ داری کې چې کم کس نیولې شي دا به عدالت ته پیش کړي. په 24 غنټو کې دننه دننه د اف سی آر کمشنر کوټ ته اپیل لپاره دا هغې نه مخکې چې کوم پی یا ای پی دا کس ونیسي، نو په 24 غنټو کې به هغه یا سرفور کوي یا دې بری کوي یا دې پرېږدي او دی به بیا ځي اف سی آر کمشنر ته. دا خبره په کوم شامله شوې ده چې د یو کس په بدل کې د هغه د ټول خیل خلک یا هغه د قوم خلک یا هغه د کلي خلک چې کوم دی نه شي نیولې کېدلې، بلکې د هغه ډېر نږدې کس نیولې کېږي یا پلار یا رور یا زوی سټیم دپاره چې دا کس هغوی ته میلاو شي دا به بیا خوشي کړي.
دغه 22 کسان به ستاسو په سال باندې اوس آیا دغه قانوني جواز ورته شته چې دوی ونیسي؟
بالکل، دوی خو په کار ده چې 24 غنټو کې دغه کسان ای پی ای عدالت ته پیش شي. که فرض کا دوی نه دي پیش شوي نو دغه 200 کسانو ته دا قانوني اختیار حاصل دی چې دوی چې کوم دی نو د کمشنر عدالت کې اپیل وکړي چې دوی هلته اپیل داخل کړي چې وایي زمونږ دې دغه کې نیولې شي نو دا یو قانوني لار ده او په دې باندې دوی های کورټ ته هم تللی شي د بنیادي حقوقو په رڼا کې دوی هلته رټ هم کولی شي او ټریبونل دی فاټر ټریبونل دی هلته هم تللی شي ځکه چې د قانون کې فاټر دی 24 غنټو کې بدلنه دي تر شي.
دا د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند بخښنه غواړم. اعجاز مومند، او ما هم دواړو دا وویلې چې دغه 22 کسان دي خو دغه 90 کسانو شمیر 40 دی.
د مشال رادیو د خالد ورځی 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم 11 بجو
د نړۍ رنگونه
په یوونی مبجا
اف سی آر او پښتانه
په پاوکم 2 بجو
د مشال پنوم
په اتم منټ د پاسا 2 بجو
روختیا او درملنه
په 2:30 بجو
سروي
په 3:30 بجو
جمهوریت
په پاوکم 4 بجو
تړون
په پاوکم 5 بجو.
اوس هم یو بل رپورټ تر ځو، هغه دا چې د پاکستان سینټ له ماشومان سره د جنسي تیری قانون منظور کړی دی. په دې قانون کې ځینې بدلونونه سوي دي او په خوا به یوازې د جنسي تیری یا په زور له یو ماشوم سره جنسي تیری په اړه باندې و، خو اوس یو ځینې بدلونونه سوي دي. داسې دا قانون څه دی، څنګه منظور شو او کله منظور شو؟ را سره د ټلیفون په لاین خپل همکار له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل دی. ریاض خان، که نور تفصیل را سره شریک کړئ.
جی ډیر مننه کاکل صاحب. دا څنګه چې تاسو ذکر وکړو پخوا چې کمزور قانون وو نو په هغه کې داسې و چې د یو ماشوم سره به مطلب په زور باندې جنسي تیری کوشش شوی یا به هغه سره جنسي تیری شوی نو هغه به جرم ګڼل کېدو او داسې چې په دوکا یا په سنس هیلو بانو باندې به جنسي تیری کوشش کېدو یا داسې یو هڅه شوی وه د جنسي تیری هڅه کېدل هغه به بیا په جرمونو کې هغه نه راتله. اوس چې کوم نوی قانون خاص کر دا چې کله د قصور دی وروستیو کې کوم د پنجاب په ښار قصور کې ځنې پیښې داسې یو علاقې رامخته شوی وي چې په هغې کې د ډېرو ماشومانو سره په شریکه یا اجتماعي جنسي تیری شوی وو بیا د هغې ویډیوګانې هم جوړې شوې نو دغه لړکې بیا په پاکستان باندې د ملګرو ملتونو کم چې د ماشومانو د حقونو لپاره کار کوي د هغې تنظیمونو لخوا په پاکستان دباو سوا شوی وو نو دغه لړکې بیا یو بل د قانون چې کوم وزیر دی زید حامد هغې تیار کړو د کمیټې او د نورو ممبرانو سره په شریکه او په هغې کې دا ویلي شوی چې هر هغه عمل چې هغه د جنسي تیری په زمره کې راځي هغه که په زور وي هغه که په رضا وي او داسې هم که په هغې کې جنسي تیری نه وي شوی یعنی صرف د جنسي تیری کوشش شوی وي نو هغه به هم په دغه جرم کې راځي. دغه رنګ د مجرم عمر چې کم دی نو هغه خو مخکې د اوو کالو پورې خو دا عمر یې اوس لسو کالو پورې ورسو چې نه د لسو کالو نه کم وي نو هغه به مجرم نه ګڼل کېږي خو د لسو کالو نه زیات عمر وي نو هغه به بیا مجرم ګڼل کېږي. په دې کې چې کومې سزاګانې تجویز شوې دي مخکې سزاګانو کې هم فرق و د یو کال نواله تر د پنځو کالو پورې سزاګانې وي په مختلف جرمونو خو اوس د جنسي تیری سزا چې کم دی نو هغه اووه کاله شوې ده او دغه رنګ اووه لکه روپۍ پورې په هغه کس باندې جرمانه هم ایښودې کېدی شي. د دې تر څنګ مخکې بیا داسې وه چې کم ماشومان بچاو تختول نو هغه به د یو خاص جرم په لاندې راتلل هغوی ته بیا سزا ورکړې کېده لکه هغه که د ملک نه بهر ولېږلی شو د هغې کاچاک به په دغه طریقو چې د ملک نه به بهر ولېږلی شو نو هغه به جرم و. اوس داسې دا که فرض کا د ملک دننه هم د یو علاقې نه یو سړی وتښتي او ماشوم وتښتي او بلې علاقې ته بوزي نو هغه هم په دغه جرم کې راځي او د دې لپاره سزا چې کوم دی نو هغه اووه کاله ده او پنځه ویشت لکه روپو پورې د هغې جرمانه هم ده. بیا د دې سره سره نور چې کوم داسې جرمونه دي لکه په هغې کې ویډیو جوړول په هغې کې تصویرونه جوړول هغه بیا خرڅول یا بل چاله ورکول یا په انټرنیټ باندې خپرول نو دا ټول بیا په جرمونو کې راځي او د دې لپاره سزاګانې ټاکل شوې دي. د دې نه مخکې دا بل چې کوم دی نو قومي اسمبلی هم پاس کړی دی دا اوس سینټ منظور کو او اوس به دا بل ولسمشر ته ځي او چې کله هغه دا لاسلیک کینو دا به د قانون برخه جوړ شي. جی
ډیر مننه ریاض مسخیل. لکه څنګه تاسو ریاض مسخیل ځخه واوریدل او تفصیل هم راکې خو دلته پوښتنه دا ده چې دې قانون اهمیت څه دی. د ماشومانو د حقوقو لپاره په پېښور کې یو غیر حکومتي اداره سپارک ته د هغې له مشر جنزیب خان ځخه وپوښتل د دې قانون د ارزښت په اړه.
اهمیت خو په دا ده چې لکه موږ چې کوم د ماشومانو د حقوقو بین الاقوامي معاهده ده هغې ته لکه یونایټډ نیشن کنونشن آن د رایټس آف د چایلډ کړنه که ماشومانو د حقوقو تحفظ چې کوم معاهده ده د هغې مطابق هر ملک لکه پابند دی چې هغه به د ماشومانو د تحفظ لپاره داسې قسم قانون سازي کوي. یو خو دا ده چې کوم انټرنیشنل یا بین الاقوامي کوم تقاضي دي نو د هغې په حوالی سره لکه حکومت دا یو خپله ذمہ داری وکړه لکه لازمه ده چې داسې قسم قانون سازي د یو شی یو قانوني حیثیت دي نو د هغې په وجه باندې لکه ماشومان ډېر کافي ماشومان داسې دي چې لکه په داسې قسم سیزونو کې خپل انوال دي یا خلک انوال کوي نو د هغه د ماشومانو د حقوقو تحفظ لپاره دا لکه یو خو اقدام شوی دی.
ستاسو په خیال باندې یعنی ستاسو چې کومه اداره ده یا نورې ادارې دي هغه آیا دغه قانون ځکه اوس مطمئنه دي که داسو غواړي چې په دې کې نور هم بدلونونه وسي یا ځینې نیمګړتیاوې دي هغه پوره شي؟
زموږ اداره لکه دا ګڼي چې دا لکه یو خو کار دی خو چې د چا لپاره دا قانون جوړ شوی نو کم از کم د فائدې لپاره لکه دا قانون داسې آسان جوړول پکار دي چې یو خلکو ته آگاهي ملو شي لکه چې کوم ماشومانو ته ډایرک یا چې کوم ماشومان د کوم ماشومانو چې مور پلار دی هغه ته هم دا آگاهي ملو شي چې لکه دا یو غیر اخلاقي غیر اسلامي او غیر قانوني کار دی. نو په دې حواله سره لکه داسې وسره وسره قانون سازه سره لکه په دې باندې د خلکو پوهه هم پکار ده هغه په د سکول په لیول باندې هغه د معاشرے پر لیول باندې کدا اجره او جماعت پر لیول باندې نو پکار دادی چې لکه دا څنګه سب قانون سازي شي چې دا خلکو ته بیا پته نه زکه ته پته نه نو بیا دا غي لکه هغه فائدې نه حاصلېږي خو خلکو ته پته لګي چې واچی دا څنګه سب قانون شته چې کدا چا معشوم زبردستی باندې د جنسي تشدد شکار شي نو هغه بچرته دي او کم قانون داسې دی او څوک هغه له سپورټ ورکي کوم اداره به سپورټ ورکي نو دغه په دې حواله سره هم
پاکستان کی پوہاوی پاوالا باندھی حکومت پسطہ باندھی کارونا روان ہم دی کنے دی کنسرا
نہ زمانہ خیال زکه کوم غیر سرکاری اداري دي نوې خپل لیول باندې کی لکه زمونږ اداره د سپاک کوم ماشومان د حقوق او تحفظ د پر خبره کوي نو مونږ لکه په دې حواله سره لکه خبرې کو او خلکو ته آگاهي ورکو خو لکه د یو اداري کار نه دی دا په لکه ملکی سطح باندې او صوبایي او د ذلي سطح تحصیل سطح د کلی په سطح باندې لکه دا سيزونه پکار دي لکه چې دا قسم حرکتونه او دا قسم لکه کوم تشددي ناغه لکه په یو سره په خار کې نه کیږي دا په کلی کې نه کیږي په کور کې نه کیږي کښ په جو جماعت کې نه کیږي په مدرسه کې نه کیږي لکه ډېر داسې ځایونه دي چې هلته کې لکه دا خلک دا قسم دغه کې حرکتونه کوي خو چونکه زمونږه رسم او رواج داسې دي چې لکه موږ دا خبره پټې ساتو ځکه چې موږ وایو چې دا خبره ښکارا شي نو دې کې به نه هغه صرف هغه انسان ته بلکې دا هغه خاندان دا هغه کلی کور لکه ټوله بدنامي نو دا سيزونه لکه ډېر کم ریپورت کیږي خاص کر په لکه اخبارونو کې یا په میډیا باندې یا داسې پتاهو کې نو کم کې سونه چې داسې د سپوږه باندې هایلایټ شي په هغه باندې بیا کار کیږي خو لکه تقریبا 90% کې سونه 95% کې سونه داسې دي چې هغه دغه هیڅ قسم ریپورتینګ او ریکارډینګ نه
دا په پېښور کې مشت د ماشوانو د حکومت لپاره یو غیر حکومتي ادارې سپارک مشر جان زیب خان
دا مشال ریډیو دا
او سمیوبل ریپورت تر زو غدا چی په پاکستان کې لکه څنګه تاسو ته معلومه ده په ټول پاکستان په تیر بیا په خیبر پښتونخوا قبایلی سیمه او بلوچستان کې د بارانونو لړۍ پیل شوې ده او په بلوچستان کې داسې ریپورټونه دي چې 14 کسان په بیلابیلو ښارونو کې د بارانونو او د چتونو راپریوتو لوجې ځخه مړه شوي دي نور تفصیل به واخلو له خپل همکار خدای نور ناصر څخه چې دا وخت را سره د ټلیفون په لاندې خدای نور خان تاسو سره کلی کوم که مهرباني وکړي تفصیل را سره شریک کړئ چې دا کله شوي دي دا پیښې او څه څه شوي دي
مننه کاکل صاحب دا چې پرون ماسکشن یو خبر راغی د شیرانی له کلی شنې پونګې څخه چې هلته ویل کېده چې څلور تنه د یو کور په کې درې ماشومان یو مېرمن تر چت لاندې سوي دي چت دي او څلور تنه په کې مړ سوي دي خو تر ما وخت پورې د شرمی ضلع چې کوم انتظامیه ده هغوی د دې تایید نه کوه دا یې مننه دا خبر وایي چې تر اوسه پورې دوی لا هم لګیا دي او د دې کوي چې دا تایید وکړي چې دا واقعي داسې دي که نه دي ځکه چې ډېر ورداشت هم سوي دي چې په رسنیو کې راپورونه خپاره شي چې په پراکټیس ځای کې دومره کسان د بارانو په پیښو کې مړ سوي دي دوی بیا ډېر راڅرګند کوي خو بیا نن سهار مې د بلوچستان کې د پی ډی ایم ای یا د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د ادارې له یو کارکوونکي سره خبرې وشوې هغه وایي چې دا خبر همداسې دی بلکې څلور نه پنځه تنه د شرانې په شته پونګې سیمه کې چېرته چې د لکه ما چې مخکې وویل د چت د یو کور چت راپریوتی دی نړېدلی دی هغه کې مړ شوي دي او پنځه نور تنه بیا د پښین یوه علاقه د کلي اچېزي هلته بیا هم پرون د دې چا کارکوونکي په خبره پنځه تنه د چېره هم د یو کور دي او هغه هم دغسې د زیات بارانو له امله چتونه نړېدلی دی کوم کوټې چت رانړېدلی دی او هغه کې پنځه تنه مړ شوي دي څلور تنه په بیل بیل سیمو کې بیا د تندر را پریوتو په پیښو کې مړ شوي دي لکه دوه تنه په چاري کې دي یو تنه په مستون کې دی کارکوونکو په خبره او یو بیا په بوري یا لورلای سیمه کې دی که څه هم د پی ډی ایم ای لخوا د صوبایي اداره کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې د هغوی لخوا بیا بیا په عامو ټلیفون نمبرونو باندې ټلیفوني پیغامونه لیږول کېږي خلکو ته چې دغه دوې درې ورځې ډېرې حساسه دي او باید خلک پخپل واسه پوری پخپل کورونو کې پخپل کلیو کې پخپل شاوخه علاقو کې احتیاطي تدابیر هغه څه دي پخپل واسه کې هغه ونیسي او هغه سره سره کچیر داسې بیړنی حالت جوړي شي یا هم چې په کورونه باندې اوبه راځي بارانونه زیات کېږي بیا دوی په ډېر ډېر ښارونو کې د حکومت بلوچستان لخوا یو نمبر هم ورکړی دی چې په هغه باندې دوی تماس نیولی چې په هغه باندې دا دوی ته بیړني چې کومې امدادي کارکوونکي کړلې دي هغوی به هغو سیمو ته ځان رسوي. لکه چې ما مخکې وویل درې څلور ورځې ګواهل لا نور هم شته چې په بلوچستان په ډېر ډېر سیمو کې به دغه بارانونه لا هم همدارسې دوام لري.
ډیره مننه خدای نور ناصر ستاسو په دې اړه تفصیل راکړي. ښه وخت او ښه ورځ درته غواړم. تاسو مشال ریډیو اوري په دومنی مایکیم درته یو شمیر رپورټونه لرو د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. سندری به هم دراورو د افغانستان او ترکی او شام په اړه باندې هم رپورټونه لرو. سلام پښتونخوا ده د سلام پښتونخوا په دې لومړی نیمای کې راځي او اوس هم د ایمانو داس په غږ کې یو سندره واورو.
شاهین بنیرے بد خبروں لنڈی سڑان دکھ رہی
سړی مشهد دی وخت مهم خبرونه د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامی د نه حکومتي کارکونکو د ورکیدون ورستو د اف سی آر د قانون لاندې سلور ویش قبایلی غړي نیولې دي. انتظامی او چارواکي رویټرز خبري ایجنسی ته ویلي دي اجتماعي ذمہواري د لاندې د سلیمان خیل قبیلې سلور ویش غړي نیولې دي. د چا د سیمې نه چې د قبایلي سیمو د پرمختګ ادارې 15 چارواکي او د هغې سلور ساتونکي تختول شوي وو. د پاکستان سینیټ د جمعې پر ورځ په ماشومانو د جنسي تیری پر ضد یو قانون منظور کړی دی. د نوي قانون تر مخه په هیواد کې په لومړي ځل له ماشومانو څخه ناوړه جنسي استفاده د ماشومانو قاچاق او د هغوی د لوسو تصویرونو خپرول جرم ګرځول شوی دی. په داسې حال کې چې د موسمیاتو د محکمې چارواکو د نورو بارانونو خبرداری ورکړی دی. په بلوچستان او پښتونخوا کې سیلابونو او بارانونو خلکو ته زانی او مالی تاوان نړولی دی. پاکستان تیر ورځ پریکړه وکړه چې په هند کې د کرکټ په نړیوال جام کې ګډون وکړي. دا پریکړه وروسته تر دې وشوه چې کوربا هیواد هند د پاکستانی لوبغاړو د امنیت په برخه کې ډاډ ورکړه. د غزنی امنیتی چارواکي وایي د دې ولایت اته ولسوالۍ د مخالف وسلوالو له ګواښ سره مخامخ دي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي وایي واشنگتن به د مارچ په 14مه نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت په شورا کې د ایران د بالستیک توغندیو د ازمویلو مسله راپورته کوي. او د امریکا د بارنو چارو وزیر جان کیری پرون د سعودي عربستان د بادشا سلمان او نورو چارواکو سره کتلي.
شاهین بنیری درته د خبرونو لنډیز وړاندې کړل. دا چې پاکستان مطبوعاتو څه لیکلي سراج سهیر ته بغښو.
نن د پیښور نه خپرېدونکي اجرس پڼه خپلې اداریه کې وایي په هندوستان کې لوبېدونکي د کرکټ ټي ټوینټي نړیوالو مقابلو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې د تګ معامله لسو ورځو راهسې روانه وه، ځکه چې په هند کې ورته انتها پسندو دړکې ورکړې وې او پاکستان حکومت غوښتل چې هندوستان دوی ته د سیکورټي باور ورکړي. د ادارې په وینا چې د هندوستان لخوا د سیکورټي د باور وروستو د داخله چارو وفاقي وزیر او د کرکټ بورډ د اگزیکټیو کمیټي غړي نجم سیټي ملاقات کې فیصله وکړه چې کرکټ لوبډله به هندوستان ته لیږي، کوم چې یو ښه فیصله ده. او دا ځکه چې لوبې د ملکونو ترمنځ او بیا په خاص توګه د ولسونو ترمنځ یو ښه کردار ادا کوي او اکثره وخت خو د هندوستان او پاکستان حکومتونو هم کرکټ ډیپلوماسي خپل کړې ده او د دواړو ملکونو مشرانو د کرکټ د مقابلو کتلو په بهانه باندې د یو بل ملکونو ته هم تللي دي، د کومې چې په تیر وختونو کې یو ښه مثبت اړخ مخې ته راغلی دی. دریا اخري کې وایي باید چې دواړه ملکونه لوبې د سیاست نه پاکې کړي او د لوبو د ودې لپاره د انټرنیشنل کرکټ بورډ په شمول پاکستان او هندوستان هم خپل مثبت کردار ولوبوي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په جنوبي وزیرستان وانا کې د فاټر ډیولپمنټ اتارټي یو افسر او انجینیر په شمول نه سرکاري اهلکاران تختونه د پرمختګ مخالفت کوونکو کاروایی ده او دوی نه غواړي چې په فاټا کې د ترقی وشي. ادارې وړاندې لیکي چې په جنوبي وزیرستان کې د سرکاري اهلکارانو د تختونې دا لومړی پیښه نه ده، بلکې له دې وړاندې په تیر کال اکتوبر کې هم یو سرکاري اهلکاران تختول شوي وو. ادارې زیاتوي چې د فاټا صورتحال ټولې نړۍ ته معلوم دی، نو په داسې صورتحال کې چې څوک هم په فاټا کې کار کوي او د فاټا ولس ته فائده رسول غواړي، باید چې هغوی له تګ وړاندې د هغې علاقې جاج واخلي او د دې سره سره قبایلي ولس له هم پکار دي چې څوک د دوی د ترقۍ لپاره کار کوي چې د هغوی حفاظت وکړي او هغوی ته هر قسمه اسانۍ ورکړي. اخیر کې وایي اوس ضرورت د دې خبرې دی چې سیکورټي فورسز د سرکاري اهلکارانو حفاظت باوري جوړولو لپاره کوټلي اقدامات وکړي او د دې سره سره چې کوم خلک تختول شوي دي چې د هغوی د بازیابۍ لپاره هم سنجیده کوششونه شروع کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجری د پاکستان د گوانډي هیوادونو سره په خراب اړیکو او کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس په افغانستان کې خبريالانو ته په اروپي خطرونو ریپورټونه خبره کړې دي. شاهین بنیري څخه د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات اورو.
فورن پالیسی مجلے په راپور کې لیکلی دی چې د پاکستان د امنیتی پالیسی او لقبلا گاونډي هیوادونه د خطر سره مخ شوی دي. د پاکستان د افغان طالبانو سره اړیکو په سیمه کې د نورو هیوادونو سره اړیکې ستونزمنې کړې دي. ایران ډېر د وړاندې نه ګیله من دی چې وسلوال د بلوچستان صوبې نه په دغه هیواد دننه بریدونه کوي. ان تر دې چې د پاکستان ملګری هیواد چین په سینکیانګ صوبه کې د ترهګرو بریدونو تور په پاکستان پورې کوي. د هند سره د پاکستان اړیکې د پخوانه خرابې دي او په دې نږدې ورځو کې د جنوبي ایشیا د یو بل هیواد بنگلاديش سره هم د پاکستان اړیکې ډېر خراب حالت ته لوېدلې دي. مجله لیکي د پاکستان موجوده حکومت په 1901 کې د پاکستان د پوځ لخوا په بنگالیانو شوې زور ظلم نه مني. د پاکستان میډیا په وار وار هغه خلک د اتلانو په شکل کې وړاندې کوي څوک چې په دغه ظلمونو کې ککړ وو. هغه پاکستانیان چې په بنگلاديش کې د پوز لخوا شوی ظلم زور منی غداران ګڼل کیږي او دړکې ورته ورکول کیږي. بلخوا د خبریالانو د خوندي کولو د کمیټې لخوا په خپور شوی یو راپور کې ویل شوی چې د روان کال د جنوري په 6 نیټه په افغانستان کې د طلوع ټلویزیون په کارکونکو په برید کې 9 کسان ووژل شو او خوښه 2 درزن نور کسان ټپیان شو. د دې برید نو وروستو افغان خبریالان په دې پوه شوی دي چې دوی اوس د وسلوالو په نخ دي. په راپور کې راغلي دي چې د وسلوالو ډلو د هلو زلو له کبله خبریالان د خطر سره مخ دي او باید د آزاد میډیا په حواله چې کومې لاسته راوړنې شوې دي د هغې د خوندي ساتلو لپاره د استقامت نه کار واخیست شي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بارنی چارو وزیر پرون د سعودي عربستان له بچا او نورو چارواکو سره د شام د کړکیچ او په یمن کې د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. نوموړي په داسې حال کې سعودي چارواکو سره کتلي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې ترسره شي. سعودي چارواکو سره د جانکاري د لیدنو او د شام د سولې پر راتلونکو خبرو اترو د اجمل آند رپورټ اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جمعې پورس د سعودي عربستان له پاچا سلمان او نور لوړ پولو چارواکو سره لیدلی. لا جان کیری سره په دې سفر کې ملګری خبري اعلان وایي چې دا خبري اترې تر ډیره په سوریه کې په رواني کورنۍ جګړې را څرخېدي. جان کیری چې د سعودي عربستان او ورپسې د فرانسې په درې ورځني سفر وتلی له سعودي چارواکو سره د یمن پر کړکیچ او همدارس پر نورو امنیتي مسلو هم خبرې کړي. ریپورټونه وایي چې د جمعې پورس د سعودي له پاچا سره له خبرو وروسته جان کیری د ولیعهد شاهزاده محمد بن نایف، د دفاع وزیر محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر سره وکتل. د رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې د سعودي چارواکو سره په لیدنو کې جان کیری د سوریې او یمن د شخړو د پای ته رسولو په اړتیا ټینګار وکړ. نوموړی په داسې حال کې د سعودي له چارواکو سره د سوریې په وضعیت غږیږي چې ټاکل شوی راتلونکي اونۍ جنیوا کې د سوریې د سولې خبرې اترې پیل شي. د سوریې د اپوزیسون مهمې ډلې چې سعودي عربستان ملاتړ کوي وایي دوی د سولې په دې خبرو اترو کې برخه اخلي. د سوریې د اپوزیسون د مذاکراتو د کمیټې ویاند سلیم المسلط د جمعې په ورځ په ریاض کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل په جنیوا کې باید د واک په انتقال خبرې وشي. المسلط وایي هغه ځای چې د سوریې د سیاسي انتقال بهیر به پکې پیلېږي جنیوا ده. د بشر الاسد رژیم باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ته غاړه کېږدي. د سولې د خبرې اترې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب په سوریه کې د اوربند د توافق څخه څو اونۍ وروسته کېږي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دیمستورا په جنیوا کې د الجزیرې ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي چې په سوریه کې د پوخا په مقایسه د ازل د سولې چانس تر بل هر وخت زیات دی. په سوریه کې د اوربند توافق که څه هم جګړه په یو مخ بنده نه کړه خو دغلته یې تاوتریخوالی راکم کړی. دا د سوریې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې چې د 2500 زیات کسان پکې وژل شول او په میلیونونو نورې بې کوره کړل، په دې بڼه لومړنی اوربند دی چې هم د سوریې حکومت او هم یې ډېرو وسلوالو مخالفانو منلی.
دا مشال ریډیو دا
د ترکی لوړ پوړو چارواکو د جمعې پر ورځ ویلي چې هیواد به د 6.5 ارب ډالرو په لګښت موافقې له مخې له یورپ څخه غیر قانوني پناه غوښتونکي بیرته واخلي. ترکی پلان لري چې په تیزی سره نوی قانون پلان کړي چې دا موافقه پلی کړای سي. ترکی له سوار له سیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوو موافقو د لاسلیکونو غوښتنه کړې ده. نور تفصیل له ملالۍ بشیر اورو.
انقره د دوشنبه په ورځ له اروپایي اتحادیه سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې به ترکیه د مالی مرستو په بدل کې غیر قانوني پناه غوښتونکو بیرته اخلي. په دې موافقه کې دا موضوع هم شامل ده چې ترکانو ته په اروپایي اتحادیه هیوادونو کې پرته له ویزو ژر تر ژره د سفر اجازه ورکول سي، او په اروپایي اتحادیه کې د غړیتوب لپاره به د ترکیه خبرې له سره پیل سي. اروپایي او ترکی مشران هیله لري چې دا موافقه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو مخه ونیسي او د انساني قاچاق وړونکو کاروبار به له منځه یوسي. خو د اروپایي اتحادیه هیوادونو تر سرمشري مخکې د قانوني جزئیاتو په اړه اوس هم کار روان دی. ټاکل شوی ده دا سرمشري راتلونکي اونۍ وسی. د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو لوړ پوړو چارواکو د پنځشنبه په ورځ ویل چې دا په دې معنی ده چې پناه غوښتونکي به په غیر قانوني توګه یو ځای او په زور ایستل کیږي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې برخه اخیستونکو د ترکی حکومتي چارواکو ویلي چې ترکیه به له نړیوال قانون سره سم چلند کوي او د پناه غوښتونکو لپاره د ملګرو ملتونو اداره به هم په دې پروسه کې برخه لري. د اروپایي اتحادیه وکیلان په ځانګړې توګه له ستونزو سره مخامخ دي چې غواړي دا موضوع د مارچ د 12 او 13 نیټې د سرمشریزي برخه کړي. خو پښتنه دا ده چې آیا ترکیه به د غیر قانوني پناه غوښتونکو لپاره یو خوندي هیواد وي او کنه. د پناه غوښتونکو لپاره د جنیوا کنوانسیون د داسې هیواد په اړه خپل تعریف لري، خو ترکیه د قانون هغه تعریف په بشپړ توګه نه مراعت کوي. ترکیه پلان لري چې په چټکۍ سره نوي قوانین پلان کړي چې دا موافقه پلی کړای سي. ترکیه له څوار لسو هیوادونو سره د افغانستان په ګډون د نوي موافقو د لاسلیک کولو غوښتنه کړې ده. په دې کار سره به دغه هیواد وکولای سي چې ډیر ژر د اروپایي اتحادیه له خوا رد سوي پناه غوښتونکو بیرته واخلي. همداراز ترکیه د جون میاشتې مخکې اروپایي اتحادیه هیوادونو ته د ویزو پرته سفر په اړه پر هغو شرایطو هم کار کوي چې د اروپایي اتحادیه د مشرانو له خوا غوره سوي دي. د ډیری ترکانو په فکر دا د دې موافقې تر ټولو ګټور ټکی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
او سمزو افغانستان ته. د افغانستان د هرات سیمه چارواکي وایي هڅه کوي هغه کورنۍ ته بیړنۍ مرستې ورسوي چې د شینډن پولیسوالۍ کې د طالبانو د دوو سیالو ډلو ترمنځ د سختې جګړې له کبله له خپلو کورونو د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوي دي. هراتي چارواکي وایي په شینډن کې دوی هم د طالبانو پر ضد په اقداماتو لاس پورې کړی دی. بلخوا دغلته د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د بیلې سوي ډلې مرستیال ملا عبدالمنان نیازي مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سر خبرو کې داوه کړی چې د سیالي ډلې په پلوی پنجابي وسلوال چنکی شي. اجمالاند ریپورت راکوي.
په هرات کې چارواکي وایي د شینډن د ولسوالۍ په ځینو سیمو کې د طالبانو ترمنځ د وروستیو سختو خپلمنځي جګړو له کبله ګڼې کورنۍ د ولسوالۍ مرکز ته کډه شوې دي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد ازادي رډیو ته ویل د جمعې په ورځ د کډوالو د ستونزو د لومړنیو ارزونو لپاره شینډن ولسوالۍ ته د سروې ډلې استول شوې دي.
سهار د هرات ولایت والی صاحب جناب محمد اسف رحیمی ګنن چتی رخصتی او ما بیا دوی د خپل همکاران سره په دې ډیره کوشش وکړه حلیدنه وکړه ترڅو یو دغه یو سروې تیم شینډن ولسوالۍ ته ولې شي چې تاسو وکړه چې دا غتین د ابتدایي خپل سروي تکمیل کې او بلته د محلي اداره
د هرات د والی ویان همدارنګ ویل چې افغان ګډو ځواکونو د تیرې شپې راهیسې په شینډن کې عملیات کړي چې د نوموړي په وینا په ترڅ کې د فرسي ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال چې د شینډن عزیز آباد ته تللی و د پنځو ملګرو سره وژل شوی. نوموړي همدارنګ ویل چې امنیتي ځواکونو په شینډن کې نور عملیات هم کړي چې په مجموعي توګه د پوینا د جمعې د شپې راهیسې د جمعې د ورځې تر پایه پورې په دې عملیاتو کې 22 وسلوال مړه او یا هم ټپیان کړي دي. که څه هم د هرات د والی ویان چیلانی فرهاد وایي اوس په سیمه کې جګړه پای ته رسیدلې، خو د ملا محمد رسول په مشرۍ د طالبانو څخه د جلا شوې ډلې یو لوړ پوړي غړي ملا عبدالمنان نیازي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی ملاتړي لا هم په ځینو سیمو کې له خپلو مخالفو وسلوالو سره په جګړه کې ښکیل دي. ښاغلي نیازي ادعا وکړه چې سیال لوري پرې د هغه ځواکونو په مرسته برید کړی چې د ده په وینا د هلمند له بارامچي څخه افغانستان ته داخل شوي وو. عبدالمنان نیازي همدارنګ ادعا وکړه چې د دوی خلاف جنګیدونکي وسلوال تر ډیره مخپټي پنجابیان دي چې د ده په وینا د هلیکوپټرو په وسیله بارامچي ته انتقال شوي وو. د ملا محمد رسول په مشهي د طالبانو د دې ډلې په استازیتوب ملا عبدالمنان یزید ایدا هم وکړه چې د ملا اختر محمد منصور په پلوي جنگیدونکو وسلوالو په سیمه کې له ځایي خلکو سره زور سیاته کړي.
د پرمان تل مکان د چرخلي او بختابات په علاقو کې چې کوم په د څلور ورځو جنگو کې د منصور د کابینې او د د خارجي همکارانو په واسطه باندې سره شوي دي. په دې کې اویا کلن سپینځوري، اویا کلنې ښځې، اتیا کلنې ښځې او کوچني ماشومان په دې جنگو کې په شهادت رسېدلي. او دا شهادتونه ټول دغه مخپټو انسانانو چې رنګونه یې تور وه، په ژبه یې خلک نه پوهېدله، د هغو د لاسه شوي دي. دا یو واقعیت دی.
ښاغلي نیازي کس هم ومنله چې ځینې سیمې ترې سیالو وسلوالو لاندې کړي، خو ټینګار یې وکړ چې د سیال لوري څخه یې په دې څلورو ورځنیو جګړو کې تر سلو زیات کسان وژلي. نوموړي خپل لوري ته د دېرش کسانو مرګ ژوبله تایید کړه. د ملا اختر محمد منصور په مشهي د طالبانو ډلې تر اوسه د دې ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. دا ډله ډېر کله د طالبانو ترمنځ د خپل منځي جګړو رپورټونه کم اهمیت او مازی تبلیغات بولي او دا نه مني چې ګوند له خپلو ملګرو سره په خپل منځي اخو ډب کې ښکیل دي.
دا و اجمل اند اوس هم راځي د نیم توري په وخت کې دا سندره وورو.
مینی لار در تس وایم چس لار دی بس خوچ سوگ دی پکی رکا حغا پخ لار دی بس خوچ سوگ دی پکی رکا حغا پخ لار دی دمینی لار در تس وایم چس لار دی لار در تس وایم چس لار دی قدم نخمی بس دی کت پات نشوی صد قدم نخمی بس دی کت پات نشوی بندی ہر چا تپس لدی زماد زلار دی بندی ہر چا تپس لدی زماد زلار دی دمینی لار در تس وایم چس لار دی دمینی لار در تس وایم چس لار دی
نیم توری په ژکه نو سندر اوریدل. اوس هم سوات لزو په سوات کې قسم د سرکاري روغتون ودانۍ درې کال وړاندې جوړ کړل سوی ده، خو لا هم د ولس لپاره خلاصه کړل سوی نه ده. د سیدو شریف هسپتال مشر ډاکټر تاج احمد خان وایي د ناروغانو شمیر دومره زیات دی چې په یو بستره څلور څلور ناروغان پراته وي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دې نوې ودانۍ ژر تر ژره خلاصه کړي چې دارنګه په لوی شمیر کې د ناروغانو علاج وکړای شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات سیدو شریف روغتونونو چیف ایگزیکټیو ډاکټر تاج محمد خان وایي چې روغتونونو کې د ځای کمی دی، آبادی ورته سیوا شوې ده. کچری صوبایي حکومت نوی جوړ کړی شوی روغتون د اولس لپاره خلاص کړي، د سیمې اولس او ډاکټرانو ته به اسانتیا راشي.
60-70 لاکھ خلکو ته مونږه فیسیلیټیز ورکو. ما سره په وارډونو کې په چلډرن وارډ کې په یو یو بیډ سلور سلور ماشومان پرات. اېدا د اډمنستریشن کار دی که دا د حکومت کار؟ زستاسو په وساطت حکومت ته پرزور اپیل کو دغه د اسپتال مسائل له حل کړی شي، د اسپتال له سٹارټ کړی شي. سی ایم صاحب سره موږ میټینګ وکړو، د سیکټریانو سره د جړا فریاد چغې وباسو چې د خدای په خاطر د اسپتال سٹارټ کړي. اسپتال تیار دی، څه پکې نشته، کار پکې پاتې نه دی.
د سیدو شریف 1500 بسترو نوی روغتون ټیکهدار انجینیر عمر فاروق وایي چې د روغتون آبادی په مکمله توګه جوړه کړی شوې ده، صرف د بجلی او سنور ټیکنیکل کارونه پکې پاتې دي.
پدې کې الیکٹریکل او میکانیکل ورکس پاتې دي کوم چې لوکل کانټریکټرز دغه جوګنی دي چا وکړي شي زیات تر د پنجاب او د سین کانټریکټرز دي نو هغه جی چې کوم دلته د الیویټرز کوم ته چې موږ لیفټونه وایو چې هغه ریټ ټینډر وشو بیا هغه پسې جنریټر ریټ ټینډر وشو بیا هیټینګ اینڈ کولینګ کوم چې ایئر کنډیشننګ مو ته وایو هغه سیستمونه پدې کې ټوټلی پاتې دي هغه هم لا پراتی دي هغه هم ټینډر وشو هغه ټینډر پدی وجہ باندھے کینسل شی چھ داغی خلکو ریٹونه زیاتی او ددی سرا ریٹونه گنجائش کم دی
رسوات لو یو واستوی روختون سیدو شریف کی علاج تراغلی رنزوران او دهغوی خصمانه کون کی وای چھ روختون کی اسانتیاگان نشتا یو شمیر ستون زدی د پی ٹی آئی حکومت تی ولس سرا دسیت بڑ خپل وادی تر سرا کری
ما اسرار نوم دی جی زر مټن راغله ما مریض را سره د مریض چیک اپ هر سو شو خو وسی مو سرجیکل واټ ټولی ګونو په سرجیکل واټ کې په یو بیډ باندې دود وکسان پراته دي ګندګي پکې پراته ده صفایي تنظیم نشته
په دا غړ مو چیکل د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي فضل حکیم خان څخه پوښتنه وکړه نو دوی ویل چې نوی روغتون ته بجلی ورکول لپاره ټینډر شوه او نور کار هم په تیزی سره روان دی
کله چې ټکنالوژي د ټکنالوژي نه بیا کېټلټ ته 17 کرو سره باسا 17 کرو ته کې دې مشه تم تیار پتی دي ان شاء الله تعالی ټکنالوژي چې موږ کلونو کو بیا موږ کېټلټ کارډ ورکو او کېټلټ مشینری پر جافان موږ راغوړو او هغه به کو بیا پکې سٹاپ ضرورت ان شاء الله ډیر ډیر چې موږ به باندې کار مکمل
کال 2015 کې د سوات ولس لپاره دغه روغتون منځوري ورکون کې په خوانه صوبای اسمبلی غړی محمد امین وای چې دغه پروژه چې 1200 بسترو رنزوران لپاره نوی هسپتال جوړولو مکمل کېدو نیټه کال 2013 وا ولې د ځنخ کار ده چې مقامی ولسته ترې مشکلات جوړ شوې دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
که یو خاطر د پاکستان په شاري سیمو کې د رادیو اوریدونکو د رسپانو د لستونکو شمیر مخ په کمیدو دی خو بل خوا د دې هیواد په کلیوالو برخو کې لا هم خلک د معلومات لپاره ډېره تکیه پر رادیو کوي خو د رادیو اوریدل په تیره بیا په قبایلي سیمو کې زیات شوي دي عمر دراز وزیر هم په دې رپورټ جوړ کړی دی
وزیرستان چې یو غرایزه سیمه ده او دغلته خلک د حالاتو څخه ځان څنګه خبروي راز محمد وای
موږ سیمه حکومت هغه غریزه سیمه ده او ډیر کلی داسې دي چې هغه لری لری پراته دي بازارونو نه دلارونه ایو بلته خبر رسول یا رابطه کول دا هم ډیر ګرانه وي کچيري ته د سیمه دي حالاتو نه ځان خبروي بیا به ریډیو یا ټلویزیون مطلب استعمالوي ټي وي دی بجلی چونکې دومره نسته سیمه کې دومره تعلیم هم نسته چې خلک اخبار ولولي یا وی آی او بل اخبار ال تر رسیدلای هم نسی
قبایلی سیمه کې به ډیر کم خلک و چې هغه به ریډیو د خبرونو یا خبرتیا لپاره استعمال والا خو چې کله نه دغلته حالات خراب شول نو قبایلی ولس د خپلو حالاتو څخه ځان خبرولو لپاره ریډیو ضروری وګڼله د وزیرستان یو مشر ملک نثار علی خان وای نن وخت کې وزیرستان کې د ریډیو استعمال ډیر زیات شوه
دا یو حقیقت ده چې د خو وخت نه قبایلی علاقې د سوچ سمجه منصوبې لاندې د میډیا د رسنیو نه پاتې شوې شوه دا په قبایلی علاقو کې نه خو د انټرنیټ سیستم شته لہذا څومره خلک چې دي د مخینه هغه به د ریډیو اوریدل خو چې اوس کوم د پښتو چینلونه هغه خلاص شوې دي نو چې څومره قبایلی عام خلک دي کاغان زنانا دي او کاغان نری ندي ملکی او بین الاقوامی حالاتونه قبایل د ډیر لارې او د دې ذریعہ خبروي
قبایلی سیمو کې د میډیا د کردار په اړه خبريال احسان داوډ وای
قبایلی سیمه کې د اخبار او د ټلویزیون رسایي چې واډه را کم وا 9/11 نه مخکې خبرو کو نو دلته خدا سے علاقې هم چې دومره سخت پابندي وا چې ملایانو باندې هغه خلکو جنازې نه کول چې د چا په کور کې بټی وي وو خو چې کله دلته حالات کړه چې څنګه خلکو ته بیا د انفارمیشن د خبرونو د لپاره سخت ضرورت شو د اخباراتو چې کم سرکولیشن وو په قبایلی سیمو کې ډیر زیات شو ما په دې باندې په خپل چې کم یو ریسرچ کړی دی په قبایلی سیمو کې 88% خلک چې دي اطلاعاتو ته د رسایي لپاره د ریډیو استعمال کوي وایس اف امریکا یا د ریډیو فری یورپ چې کم کردار دی دا ډیر مهم دی
قبایلی ځوانان او مشران وایي چې میډیا د امن پر ځای کولو او خلکو ته شعور ورکولو کې مهم کردار لري خو د دوی په وینا د غلطه د میډیا او خبریالانو رسایي تر اوسه هم مشکله ده چې لوجه د دغو سیمو اصلي شکل دنیا ته نه دی وړاندې شوی عمر دراز وزیر مشال ریډیو بانو
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولسوي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړي. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو سلام پښتونخوا خبرونه اوري راځي او سهم د راشد خان پژغ پایتا ورسو د سندره وره
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ډیر غریبی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله اس میں سخت ناچاری داشن خاله سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکے ہم پیزوان مالی دلی دسرو سرو بازار جوڑا بی پکی نکے ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خوڑولی داشن خالے سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے مرگ دن سر بندی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے رانا مغواڑا دسرو زرو پیزوان سما ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے
اف سی آر او پښتانه پر فاټا سبان دے سل کال وڑان دے دغه وخت انګریز واکمنانو د اف سی آر په نامه یو قانون نافذ کړ چې تر وسه ور باندې تپل شو دی. د بنیادی بشری حقوقو ضد دغه قانون ولې پر دې سیمه وتپل شو؟
دغه خلک د انګریزونو تسلط قبضه یا حکمرانی منلنه
په دغه قانون کې څه دی؟
د سیکشن 1 نه راوخلا 64 سیکشن دی، دا ټول غیر آئینی، غیر قانونی او غیر اسلامی دی.
خو اوس په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو او د دې قانون د بدلولو غږ پورته شوی دی. اف سی آر او پښتانه ونیزه خبرونه هر چهارشنبه یا شروع د پېښور پر وخت په مازیګر پاوکم 4 بجې او هر شنبه یا خالی ماسپخین پاوکم 2 بجې له احمد شاه اعظمي سره.